دا هلمند کجکی ولسوالی امنیه کمانډان ملا فیض الله خوندوای په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیری وشل شوی. د افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دی. افغان پولی تصویر مده باجوړ جنسي په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسي د برمامون په کلیګال نومي سیمه کې یو دولتي قونځه په بمونو لوزولې او په داسې حال کې چې په دې ورستوي کې د پاکستان او هندستان ترمنځ ناندري زیاتې شوي، د هند صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی ساری نواز شریف ته ټلیفون کړی. دوستانو په دې خبري ساعت کې موزه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. کوم موضوعات مو چې یاد کړل دا مو په روان خبري ساعت کې د سر موضوعات دي. نور رپورټونه هم لرو. د سیمه او نړۍ خبرونه جنقه الکوزي چمتو کړی دی. الکوزي صاحب، په سیمه او نړۍ کې د خبرونو مهم ټکي څه دي؟
بله، تشکر ان صاحب. یو مهم خبر دا دی چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی به نن د کانګرس استماعي غونډې ته په منځني ختیځ کې د امریکا د پالیسۍ په اړه معلومات ورکړي. دا بل خبر دا چې کرملین وایي روسیا نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي، او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته ډېر زیان رسیږي.
ډېره مننه کوم. مخکې له دې نه چې له الکوزي سم نه خبرونه واورو، د کابل سټوډیو ته ځو او له هغه ځایه زموږ همکار د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه، د افغانستان ولس جرګه وایي د راتلونکي شنبه په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په کونړ کې د افغان سرتیرو او وسلوال مخالفین ترمنځ په نښته کې لس وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. او د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په دې خوا هیواد ته 40,000 کډوال راستانه شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي شم یو پورز به د خپلې کاري مودې په اړه ورستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې اداري پلاوی نن د دغه جرګې په عمومي غونډه کې ول حکومت هڅه کوي په غیر قانوني ډول سره د جرګې کاري موده تمدید کړي. د جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی ول چې په غیر قانوني ډول د جرګې د کاري مودې تمدیدول ورته د منلو وړ نه دي. موږ ولسی جرګه په غیر قانوني ډول سره د خپلې کاري مودې تمدیدول نه غواړو. موږ د شنبې په ورځ دغه موضوع په خپلې اجنډا کې نیولې ده. د ولسی جرګې د ټولو غړو څخه غواړو چې په هغه ورځ راشي چې د قانون او ټولو اصولو په پام کې نیولو سره یو تصمیم ونیسو. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني ویلي ډېر ژر به د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه دقیقه کړي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې په مرور ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو د وسلوال طالبانو په حمله کې تر لسو وسلوال مخالفین مړه او ټپیان شوي دي. امنیه قومندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نشته کې چې اوس هم دوام لري درې پولیس او درې ملکي وګړي هم ټپیان شوي دي. پر همدې مهال د اسدآباد مرکزی روغتون مشر ډاکټر اسدالله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته د پیښې له ځای 15 افغان سرتیري او درې ملکي وګړي په ټپي حالت کې وروړل شوي چې یوې نجلۍ د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. وال طالبان بیا وایي چې په دغه نشته کې ګڼ شمیر افغان سرتیري وژلي او یو پوسټه یې هم نیولې ده. او د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې د تیرو شپږو میاشتو په دې خوا 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. سید حسین علیمی بلخینن په کابل کې د بی خبری ناس پر مهال وویل چې دغه کډوال د ایران او پاکستان څخه راستانه شوي چې دوی د نړیوالې ټولنې په همکارۍ مرسته کوي. ښاغلی بلخی زیاته کړه دوی هڅه کوي چې په روان کال کې 1,00,000 افغان کډوال بیرته هیواد ته راستانه کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه جنقه الکوزې وړاندې کوي.
ل سید کمال شارف نه په مننه په موخړې د دې ساعت څو مهمو خبرونو ته. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوز د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډه ته حاضریږي او په منځني ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه خبرې وکړي. له استماعي غونډې مخکې د کمیټې جمهوریت غوښتونکي مشر مارک تامبری وویل داسې ښکاري چې جګړه په یو خاص خطرناک حالت کې ده او د امریکا د متحده ایالاتو پالیسي او ستراتیژي ورته کافي نه ده. اټکل کېږي چې له کارتر او ډیمسي څخه به د اسلامي دولت د وسلوالو د ځپلو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ په اړه زیاتې پوښتنې وشي. دغې بنسټپالې ډلې په عراق او سوریه کې زیاتې سیمې لاندې کړې دي. سپینې ماڼۍ تېره اونۍ اعلان وکړ چې متحده ایالات به د اسلامي دولت ډلې پر وړاندې جګړو کې د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره 450 تنه نور پوځیان واستوي او په لویدیځ ولایت انبار کې به یوه پوځي اډه هم جوړه کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازی سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګیږي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم ویلي که ایران د موافقې په صورت کې له خپل له چل او فریب نه کار واخلي په اتومات ډول باور باندې بیرته بندیزونه ولګول شي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکې کمیټې سمانتا پاور ته وویل دوی بیره لري چې روسیه او چین ممکن د امنیت شورا د دایمي غړو په توګه د خپل ویټو له صلاحیته کار واخلي او په ایران باندې د بندیزونو د بیرته جاري کولو مخه ونیسي. پاور د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې متحده ایالات به اجازه ورنه کړي چې روسیه او چین له دې امکان نه کار واخلي. کرملن وایي روسیا نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوې قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. د جمهور رئیس پوتین سلاحکار یوری اوشاکوف نن وویل موږ د وسلو سیالیو پر ضد یو او دا ځکه چې دا کار په طبیعي ډول زموږ اقتصادي قوت کموي. موږ په اصولو کې د وسلو د سیالیو پر ضد یو. اوشاکوف په سنت پیټرسبورګ ښار کې د اقتصادي کانفرنس په څنګ کې خبریالانو ته وویل ناټو د روسیې پولې ته ځان رسوي او مسکو مجبوروي چې د خپلو ګټو د ساتلو او ملي امنیت په مقصد لاس په کار شي. له بلې خوا د روسیې جمهور رئیس د دوشنبې په ورځ په لویدیځ کې هغه مهال اندېښنې زیاتې کړې چې اعلان یې وکړ د روسیې په اټومي وسلو کې به نور څلوېښت نوي نړیوال بلاستیک توغندي هم ورزیات شي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین بیا پرون دا هم وویل د امریکا د هغه پلان په اړه په خاص ډول اندېښمن نه ده چې ممکن په ختیځې اروپا کې درندې وسلې ځای کړي. په یمن کې رقیب ډلې د یو اوربن لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربن په جزئیاتو خبرې کیږي. د یمن لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی اسماعیل شیخ احمد هڅه کوي چې د مخالفو ډلو ترمنځ مخالفتونه لرې کړي خو تر اوسه هم دا ډلې د خبرو د اجنډا جوړولو په مقصد په یو میز نه دي ناست. په یمن کې کورنۍ جګړې هغه مهال اوج ته ورسېدې چې د ایران ملاتړو حوثي ملیشه ځواکونو په تېر سپتمبر میاشت کې جمهور رئیس عبدالربو منصور هادی له واکه لرې کړ. شخړې په مارچ میاشت کې نورې هم هغه مهال زیاتې شوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثي ځواکونو په هدفونو هوایي حملې پیل کړې. د یمن په جنوب کې د بلتون غوښتونکو یو ویان غالب المطلق وایي د اوربن چې تر بحث لاندې دی د روژې په لومړۍ ورځ به جاري شي. د سویس لوی څارنوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د کوربتو په اړه څېړونکي د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی. مایکل لاوبر نن وویل د څېړنو د یوې برخې په توګه به د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا له رئیس سپ بلاتر څخه پوښتنې وکړي. د فیفا رئیس تېره میاشت اعلان وکړ چې په دې فدراسیون کې د اداري فساد د مسلې د راپورته کېدو له امله به استعفا وکړي. د سویس څارنوالان د هغو ادعاو په اړه هم څېړنې کوي چې وایي روسیه او قطر تا د 2013 او 2022 کلونو د کوربتوب امتیازاتو ورکولو کې مالی بې نظمۍ شوې. په عین حال کې امریکایي چارواکو د فیفا څوارلس اوسنی او پخواني چارواکي د اداري فساد په تور تورن کړي دي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوې چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیون ډالر ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 14.4 برخه ده. د 2015 کال نړیوالې سولې څېړنه نن د استرالیا د اقتصاد او سولې د انسټیټیوټ لخوا خپره شوه وایي د شخړو د تاوانونو دا اندازه د برازیل، بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني او هسپانی له مجموعي عوایدو سره برابر ده. په څېړنه کې سوریا په نړۍ کې تر ټولو لږ سوله ییز هیواد او آیسلند تر ټولو سوله ییز او امن هیواد ښودل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
د هم د افغانستان د شمیر لویو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو یې وړاندوینه کړې ده. په راتلونکو 2 ساعتونو کې به د افغانستان د دغه لویو ښارونو آسمان شین وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 23.9، په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 9.21، په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 9.22، په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 9.25، په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 9.25، په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 10.15، په ګردیز کې د تودوخې لوړه درجه 20.14، په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 22.2 ده، او په بدخشان کې د تودوخې لوړه درجه 18.3 اټکل شوې ده.
خبرونه مو له آزاد راډیو نه واوریدل. دوستانو، تاسو زموږ ځانګړي خبری سات خبرونه ته غوږی وړاندې. په دې خبری سات کې دا رپورټونه او مطالب لرو.
دشمن
دا د کجکی ولسوال دی چیرې چې همدا مهال د حکومت د ځواکونو او د وسلوالو مخالفینو ترمنځ تودې جګړې روانې دي. په اړه به یې تازه حال په سیمه کې له خپل خبریال واخلو. همدارنګه په ناروې کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو او همدارنګه د حکومتي استازو ترمنځ د خبرو اترو تازه حال هم درکوو. دا به مو واورئ چې د دې خبرو اترو نه څومره توقع کیږي. دا پوښتنه مو د طالبانو د وخت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي متوکل څخه کړې.
دا یوازې سکوت حالت ماتول شي نظر هغه عمر چې د خبرو په توګه ورسوي او نه یوازې رسمي خبرې دي.
په ناروی کې لامیشت یو ژورنالیست او افغان څېړونکي ساستانګزي سره هم د ناروی د خبرو اترو په اړه یو مرکه لرو. لدی بام خبر شي چې د افغانستان ولسی جرګوي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ ګړندۍ شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ستانه شوي دي. د افغان پولي تصویر مده باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې یو حکومتي خونځي ته وسلوالو کسانو ور اچولې او په بمونو یا لوزولې. په دې مسله ریپورت لرو او د هند او پاکستان د صدر اعظمانو ترمنځ د ټلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو زموږ غږ لاساده راډیو ناوړی مخکې مو وویل چې د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې جګړې روانې دي. د هلمند د امنیه قمندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري پکې وژل شوي. تر دې وړاندې د کجکی اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوال توانېدلې دي چې د دې ولسوالۍ ټولې برخې تر خپل کنټرول لاندې راولي. الیاس دایی را سره هم دا اوس د ټلیفون په تماس کې دی. دایی صاحب په کجکی ولسوالۍ کې وروستی وضعیت کا اوریدونکو ته تشریح کړئ. دا مهال د وسلوالو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې دوام لري او دغلته حکومتي ځواکونه په کوم موقف کې دي؟
د پیورو څلورو ورځو راهیسې تر بېلابېلو پوستو او امنیتي کمربندونو باندې د وسلوالو ډله ییزو بریدونو دوام درلود چې د دې بریدونو څخه یو برید تېره شپه چې تر نن یوولس دولس بجې پورې د ورځې دوام کړی په شاتم به ورکوی دی. او څو شېبې مخکې مې د کجکی د ولسوال عبدالرزاق مزمیار سره خبرې وکړلې. هغه وویل چې دم ګړۍ جګړه درېدلې ده خو بیا هم موږ په دې هڅه کې هغه سیمې چې زموږ له لاسه وتلې دي په خاص ډول د عامه نظم پولیس ځینې پوستې او د ملي پولیس ځینې پوستې دا بېرته په لاس راوړو. د دې لپاره د عملیاتو پلان جوړوو چې د وروسته دا د رسنیو او خلکو سره مشري کړي. مزمیار پکې هم تېره ورځ د کجکی ولسوالۍ خلکو او په میال کې چارواکو د مرستې غوښتنه کړې وه د مرکزي حکومت او دولتي حکومت نه. څو چې وړاندې ازادي راډیو ته د تنظیم ولسوالو وویل چې کافي امنیتي سرتېري ورته رسېدلي دي، مهمات ورته رسېدلي دي او خپله د ولایت په سطحه ځینې لوړ پوړي چارواکي چې امنیت قمندان پکې شامل دي دا هم رسېدلي دي او د عملیات پر پروګرام کار کوي. مګر د کجکی ولسوالۍ څخه ځینې نورې سرچینې وایي چې اوس هم د ملي اردو پر ځینو قرارګاهو او د ملي پولیسو پر ځینو پوستو باندې د وسلوالو بېلابېل بریدونه دوام لري او خلخل ډزې روانې دي.
ډیر زیاته مننه کوو. موږ په تلیفون کې له ځان سره د هلمند د ولایتي شورا غړی عبدالمجید خونزاده چې د کجکی د سیمې پیښې له نږدې څاري د امر سره دی. خونزاده صاحب خبرونه ته ستړی مشي. تاسو د کجکی د وروستي وضعیت په اړه څه وایئ؟ دغلته چارواکي وایي چې تازه دمه ځواکونه سیمې ته استولي دي. مخکې د تاسو له قوله موږ اوریدلی و چې په کجکی کې د برېښنا بند له خطر سره مخ دی او وسلوال ور نږدې شوي دي. اوس د تاسو معلومات څه دي د کجکی د وضعیت په اړه؟
بله، تر هر څه دمخه سلامونه او احترامات. موږ تقریبا څلور ورځې مخته چې د کجکی په سیمه کې چې هغه منطقه چې د حکومت تر کوشش لاندې وي هغه منطقه د څلور شپو په موده کې چې د مخالفینو او دلته سره ځای پر ځای شوي وو. مخالفینو او دلته دوی په خپل فعالیت باندې شروع کړی وو چې هغه ځینې مناطق وو چې د دولت تر کوشش لاندې وي هغه مخالفینو د خپل کوشش لاندې راوستلي. دلته موږ ته دا پیدا شو دا اعتراض مسته پیدا شو کچیر د مرکزی دولت او خپل د هلمند ځواکونه چې دلته میش دي کوجوردو میش دي کچیر دا کومک دي خپل د ځواکو سره ونه کې د امنیت کسانو سره ونه کې نو خپل د کچکی ولسوالی د خپل بند چې دی د چک بند دی او د مهم ولسوالی د هلمند اساس دا ولسوالی راځي کوي جوړوي
دا پنځه غواښاندې خوخه خاغله خلزاده ما غوښتل هم دا تاسو لنه پښتنه وکم چې دغه د کجکی دی ولسوالي ارزښت د دې بند لپاره وڅومره دی آیا طالبان هم یا د حکومت نور مخالف وسلوال غواړي چې دغه بند ورته مهم دی او ارزښت لري د دې بند ارزښت په اړه کراته وای
بند خو دا کجکی بند تقریبا د افغانستان په سطح یو بند چې دا یو څلو ولس فساد زر پیټ لري چې دا بند هلمند او کندهار ته پیلم بریښنا تولیدوي او مخالفین په دې کې ډېر زیات باندې چې کوشش کوي چې دا بند باندې چې دلته تخریبات رامنځته کړي په دې خاطر باندې چې بند باندې چې مخالفین دلته ډېر کوشش کوي په دې منطقه باندې ډېر زور کوي کارک د شمالي ولسوالۍ هرڅ مخالفین تاسو ته نشته دا ټول په دې تلو شو چې خپل هرڅ واسه خپل طاقت یې وکړي چې د روان ته نشي دغه سیا او د روان تخریب کې او بند به انځوي
تازه معلومات برته څه وایي وس بند څومره په خطر کې دی آیا فکر کوي چې دغه چارواکي چې وایي د هلمند سیمې چارواکي چې تازه د مزواکونه التتللې دي خپل د امنیت قمندانم ورغلې دي فکر کوي چې د بند خوندیتوب لپاره هم د اقدامات کافي دي
دا نه نه دا بند خوندیتوب د پاره د امکانات کافي نه دي ځکه چې افغانستان ځواکونه هلته په دفاعي حالت کې دي ځکه چې د خپل ځان څخه دفاع کوي د منطقو څخه دفاع کوي که چېرې دا ځواکونه نن وکړه چې سهار نه وای رسېدلي امکان یې و چې په خپله د بندم سره تعقیب لاندې وای او بند ته ډېر مشکلات چاپسې وای خو دا ځواکونه چې کمانډو د افغانستان خپله د افغانستان کمانډو هلته کجکی ولسوالۍ ته رسېدلي دي هلته چټو شوي دي نو انشاءالله هغه تهدیدات او هغه مشکلات د بند سره و چې بند تر تهدید لاندې و خپله په افریقا او د نیمګان تر تهدید لاندې وي هغه انشاءالله اوس خوندي دي
ډیر زیاته مننه کوو خغلی مجید اخونزاده د هلمند ولایت شورا یو تن غړی و چې له موږ سره د کجکی د ولسوالۍ د وروستي امنیتي وضعیت په اړه خپل نظر څرګنداوه د کونړ په مرورې ولسوالۍ کې هم د تازه جګړو ریپورټونه ورکړل شوي دغلته هم د حکومتي ځواکونو او د حکومت د مخالفو وسلوالو ترمن جګړې شوي په کونړ کې زموږ بل خبریال روحلان وری را سره د تلیفون په تماس کې دی انوري صاحب خبرونه ته ستړی مشي د مرورې ولسوالۍ د وروستي وضعیت په اړه کاوریدونکو ته وایي
من ان صاحب تاسو ته هم هرکلی وایم دا جګړه چې وا سهار 3 بجې شروع شوې ده تر اوسه هم دوام لري کونړ امنیت کمانډان عبدالحبیب چتخیل وایي چې تر اوسه پورې 3 سرتیري په دغه جګړه کې ټپیان شوي دي او 3 تنه ملکی وګړي چې هغه کې یو ماشوم او هغه په حق رسیدلې ده په روغتون کې دغه کسان زخمیان شوي دي او دا دعوه کوي چې لس وزیت او سوالو ته مو مرګ جوړ لاړه ولې ده او موږ چې د کونړ د عامه روغتیا رئیس سره خبرې وکړې ډاکټر اسد الله فضلی سره که هم چې ان څه د روغتون ته ټول لارې تړل شوې دي افغان امنیتي ځواکونه ولادت دي چا ته اجازه نه ورکوي چې د روغتون ته ورشي او د ټپیانو حال احوال واخلي یا څوک وګوري خو د شیطانی رئیس ډاکټر اسد الله فضلی وایي چې تر اوسه پورې دوی ته 30 تنه زخمیان راوړل شوي دي چې په هغه کې وو تنه ملکیان یو جنې په توګه وفات شوي دي او نو ټول نظامی کسان یا سرتیری دي چې په روغتون کې بستر دي او جګړه اوس هم دوام لري طالبان د دعوه کوي په سیمه کې د قاری جو رحمان په نوم یو قمندان د طالبانو غدا وکړي چې موږ دوه پوستي نیولې دي څه موټرې نیولې دي او همدارنګه افغان ځواکونو ته مرګ جوړ لاره ولې ده
او هغه د خپل درې تنو د وژنې خبره مانی چې زموږ درې تنه وژل شوی دي او نور څه نشته. خو هغه هم
انور صاحب په ختیځ ولایتونو کې په کونړ او ننګرهار کې په ځانګړې توګه په یو شمېر سرحدي ولسوالیو کې د بیلابیلو ډلو لخوا د حکومت په وړاندې د مزاحمتونو ریپورټونه ورکول کیږي. دغه چې په مروره کې د مهال له حکومتي ځواکونو سره په جګړه بوخت دي، دا د حکومت مخالف دغه وسلوال طالبان دي او کنه دغلته نورې وسلوالې ډلې دي.
د کونړ امنی قومندان کوی چې دغلته د لدوسه وزیت وسلوال چې هغه بهرني او داخلي وسلوال دی راغلي دي او تک جګړه بوختي. خو قاری جو رحمان وی چې واځي موږ خپل منګری هم هغه د امارت پورې تړلې کسان دی او دوی دلته جګړه کوي، نور بهرانيان وی نه سره نشته.
ډیر زیاته مننه کوم روحلان وری و چې د کونړ د مروري ولسوالۍ د نننې جګړې حالې راکول کیږي چې دغلته وسام جګړه روانه ده او تر اوسه لک تر لګه 15 تنه ټپیان چې ګڼ شمیر ملکیان دي ترې د صداوات روغتون ته وړل شوي دي او په روغتون کې یوه ماشومه د سختو ټپونو له کبله وفات شوې هم ده.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو، مخکې مو د افغانستان لږ تر لږه دوو ولایتونو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه لرل، د هلمند او کونړ څخه. خو دا د جګړو ریپورټونه په داسې حال کې خبرېږي چې په ورته وخت کې د سولې په اړه هلې ځلې روانې دي. په وروستیو کې د سولې د خبرو اترو او غیر رسمي مذاکرو کوربه د ناروې هیواد و چې وسلو ته نږدې د افغانستان د حکومت یو شمیر استازي د طالبانو د یو شمیر استازو سره مخ شول. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوي وکیل احمد متوکل وای د افغانستان حکومت او مخالف ډلې باید د سولې لپاره مخامخ او رسمي مذاکرې پایل کړي. د ښاغلي متوکل په باور دواړه خواوې باید د وخت له ضایع کولو لاس واخلي او د وضعیت حساسیت ته پام وکړي. مولوي متوکل په ناروې کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو د ځینو استازو ترمنځ په غیر رسمي لیدنه کې ګډون نه لري، خو د داسې لیدنو په اړه مثبت نظر لري. فرشتې جلالزی له ښاغلي متوکل سره مرکه کړې او په پایل کې ورڅخه پوښتلی چې غیر رسمي لیدنې څومره ارزښت لري.
غیر رسمی خبر رسمی خبر شي دی او مستقیمه نه کیږي، نو غیر مستقیمه رسمی خبر هم یو منځنۍ لار ده چې په سره سره دغه به خلکو امیدونه زیات او امید وشي. دا یوازې د سکوت حالت ماته ولای شي، یو مقدماتي مرسته کولی شي، مګر هغه عمر چې سړی د خبرو په توګه ورته وایي او نه یوازې رسمي خبرې دي. هم که چېرې مخامخ رسمي خبرې نه شي دا دغه حالت بیا هم غیر مستقیم خو رسمي خبرې به شوي.
ولې ته آی طالبان سوله غواړي که نه غواړي؟
په دې شک نشته چې د هر جنګ وروسته سوله راځي او سوله د افغانانو په مجموع کې یو غټ ارمان او هیله ده. ولې تر اوسه پورې چون خبرې نه دي شروع شوي او کوم توافق نه دی سوی چې کوم ورباندې وسي، نو د یوې غاړې سم د دې توقع نه کېږي چې یادې کوم ورباندې وسي، نمایشي ورباندې موقتي ورباندې یادې هم جنګ بند شي. د پدېشته کوم اوربنه د سوي کوم اشرف نه دی شوی.
او په نورو دنیا کې چې کله د سولې خبرې خلک کوي اول اوربند ورته کوي، نو آی تاسو په افغانستان کې د سولې د خبرو د رسمي پایل د پاره د کوم اوربند امکانات ګوري؟
فکر نه کوم چې مخکې له دې چې کوم توافقات او خبرې اترې شروع شي او قدرت په توګه د اوربند په سړي حالت د پاره خو توان دواړه خواوي خپل د طرف عملیات دفاع نور یو هوایي چې موږ مخدمه جګړه د بل خو موږ د وطن دفاع ده. تر څو چې خبرې شروع نه شي او چې په اشراف کې ونه شي ډېر امیدواري نه شته چې دا شي اوربند دی او کوم وختي او کوم نمایشي یې تر سره شي.
د سولې لپاره خبرې د کرزي صاحب حکومت کې لا شروع شوی وي، تر اوسه پورې ولې رسمي شروع کېدای نه شي؟ ستاسو په نظر ولې دا مقدماتي دي همیشه، ولې دا همیشه غیر رسمي دي؟
اتل سولې اراده وایي تر اوسه پورې خوځبه په نظر باندې تر ډېر حد پورې چې واکمن جهانو ته د افغانستان دولت او بلغه هم دا شی یو عملی اراده ته نه ستاسو کولی، ځکه تر اوسه پورې دا قطر دفتر هغه هم د سولې دفتر په نوم باندې وایي چې تل کله کې کېږي. دا یو سیاسي دفتر د پاله د افغانستان دولت په وسیله یې خلک ته یې انګولا په اړه پاتې کیږي. نو مشرات ته تر څو چې اراده نه وي، تر څو چې فکر اشراف نه وي، افغاني محوریت نه وي، اوس اکثر زیاتر په همسایګانو کې په نور هېوادونو باندې تمرکز کوي چې د فلان هېواد برعکس سوله راولي دا ناممکنه ده چې افغانان تر څو خپل پیغام خپله نشي بل څوک څو تراولي دا مشکل کار به مطمئن شي.
آیا دا درک نشته چې دوی په دغه خبره باندې پوه سي او که دوی نه غواړي؟ ستاسې په نظر مشکل په کوم ځای کې ده؟
زما په نظر هره خوغاړه چې د خپل موقعیت مقابل کې حتی موقعیت د اوضاع څخه سم تعریف ونه لري سم درک ونه لري دا اشتباه وکړي. بلې په توګه د افغانستان دولت زیاتر تصور دا دی چې ټول مسایل د پاکستان په داسې چې کله پاکستان سره سره جوړ شي ټول د افغاني قضیې حل کېږي. نو دا حقیقت داسې نه دی. داسې ده چې همسایه او ګاونډي هېوادونه نقش لري په موضوع کې، مګر اساسا د قضیه او مسله افغاني ده. که افغاني اراده نه وي نو د دوو همسایګانو په توقع دا د وخت ضایع کول دي.
نو تاسو په نظر د افغانستان حکومت وخت ضایع کوي؟
ما په نظر دا وخت نه ترخي څون چې ژر کې درې ځکه د بهرنی قوتونو جنګیاري قوتونه دا په کمیدو دي یا په وڅو دي، بلکې مالي ستونزې او اقتصادي ستونزې هم شته هم حکومت هم ملت. نو هر څومره چې ژر ثبات راځي او سړی غیر مجهول خواته ځي او معلوم ټاکلي لور ته ځي، نو طبي خبر ده چې په ټول ژوند باندې په ټول ملي ثبات باندې مثبت تاثیر غورځي.
دوستانو، د طالبانو د واکمنۍ د محل د بهرنیو چارو وزیر مولوی متوکل و چې تاسو ورسره په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د پرمختګ او په دې برخه کې د شتو خندونو او ستونزو په اړه د ساده رادیو مرکه اوریده. په داسې حال کې چې نن مو د افغانستان له څو ولایتونو د جګړو ریپورټونه لرل، په ناروی او په داسې نورو ځایونو کې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرو ته تاسو څومره هیله من یې؟ تاسو کولای شئ چې موږ ته په مستقیمه توګه ټلیفون وکړئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې دي 0992035550 یا 0992025550. شمیرې بیا وایم 0992035550. بل شمیره مو ده 0 یعنی 0000 0022 0555. تاسو کولای شئ چې موږ سره خپل نظر شریکی او راته ووایئ چې په داسې حال کې چې د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه د جګړو په اړه ریپورټونه ورکول کېږي، په ناروی کې د حکومت د استازو او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې خبرو ته څومره هیله مندي شته دی او څه ډول کېدلی شي چې په افغانستان کې سوله راشي؟ خو ستاسو د ټلیفونونو نه مخکې یوه بله مرکه راخلو. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو استازي د ناروی د سولې کلنۍ غونډې ته ورغلي، خو په دې خبرو کې د پرمختګونو په اړه ډېر تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. په یوه اونۍ کې دا دویم ځل دی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي ناروی ته ځي. سلطان محمد سرور په ناروی کې د میشت افغان کارپو ډاکټر ریسا ستانکزی څخه پوښتلی چې دا ځل د دواړو لورو ترمنځ مخامخ خبرې شوي که نه.
پرون چې کله د غونډې لومړۍ برخه وه او د لومړۍ برخه کې د رسنیو حضور هم وو، نو د طالبانو د استازو څرک نه لګېده، هېڅ چا طالبان په سترګو ونه لیدل په دې غونډه کې. خو د ناروی ځینو رسنیو، ځینو خصوصي رسنیو د طالبانو د ځینو نمونه د ځینو استازو نمونه افشا کړي، ویلي وو چې په دغه هیئت کې طالبانو لخوا عباس ستانکزی، قاري الدین محمد حنیف، شیر محمد او ځینې نور برخه لري. خو پرون د ځینو منابعو لخوا داسې خبر خپور شو چې ښاغلی حکمت خلیل کرزي ویلي دي چې نمونه ورکړي طالبانو.
بله، کرزي صاحب د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال چې د سیاسي مرستیال.
بله بله، په دې افغانستان په هیئت کې هم حضور لري. ښاغلی حکمت خلیل کرزي دا ویلي چې وزارت خارجه د ناروی دوه نمونه درته ورکړي چې احتمالا دغه کسان بل تاسو سره په خبرو کې حضور لري، چې یو د طیب آغا او بل د هاشمي
پونوم نمونه چې طالبان له خوا استازیتوب کوي. ولې دوستانو، دا مرکز موږ په نورو خبرونو کې په بشپړه توګه اوریدلی شو. د تاسو ټلیفوني پیغامونو تر ازو تاسو د افغانستان د سولې په اړه څه نظر لرئ؟ آیا د ناروی وسنۍ خبرې به د افغانستان په سولې کې کوم پرمختګ رامنځته کړی شي کنه؟ یو اوریدونکی د ټلیفون په تماس کې دی، د تورسو مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ هلو، مهرباني وکړئ موږ د تاسو غږ اورو، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟ هلو،
احمد الله من کندهار.
مهرباني وکړئ انجنیر صاحب، تاسو راته په موضوع باندې نظر وایئ. تاسو موږ باندې تګ نه نظر
صاحب راي دي نه باندې تاسو حکومت کې نن پدې کې نه وي راغلی نه چې د ټول هي راغلی ښه دې د کورونو څخه دې اقوالو څخه نه معلومیږي.
نو په داسې حال کې چې په ناروی کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره دوی ناست او خبرې کوي، تاسو دا اراده نه بولئ؟
بالکل،
ډیر زیاته مننه بل اوریدونکو ته ورزو بل اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی مهرباني وکړئ څوک او لکم ځای خبرې کوي د دې اوریدونکو تماس قطع شو دوستانو زموږ غږ آزادې رادیو نوري د وخت کمیل کبل نشو کولای چې د ډیرو اوریدونکو نظرونه تاسو سره په دې موضوع شریک کړو په افغانستان کې څلور نیمه بجې کیدونکو دي جنا خالکو زې په سټوډیو کې دی او د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی دروړي
د افغانستان ولسی جرګه وایي د راتلونکي شنبې په ورځ به د خپلې کاري مودې په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. د دې جرګې ادارې هیئت نن د جرګې عمومي غونډه کې وویل حکومت هڅه کوي چې په غیر قانون ډول د ولسی جرګې کاري موده تمدید کړي. د هرات د مرکزي روغتون چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې دغه روغتون ته د دریو ښځو جسدونه وروړل شوي دي. د دغه روغتون د مطبوعاتي چارو مسؤل محمد رفیق شهزاد ازادي راډیو ته وویل دا مېرمنې په چاقوګانو سره وژل شوي دي چې جسدونه د تشخیص لپاره عدلي طب ته استول شوي دي. د افغانستان د کډوالو او رسنیو چارو وزیر وایي په تیرو شپږو میاشتو کې 40,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي. د کونړ امنیتي چارواکي وایي په مروارې ولسوالۍ کې د پولیسو په پوستو د وسلوالو مخالفانو په حمله کې چې اوس هم دوام لري لسو وسلوالو طالبانو ته مرجوب راوخته ده. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر آشتن کارتر او د پوځ د لوی درسیزم د کمیټې مشر جنرال مارتن ډیمسی نن د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې استماعي غونډه ته حاضریږي او په وزنی ختیځ کې د امریکا د ستراتیژۍ په اړه به خبرې وکړي. د سویس لوی څارندوال وایي د سویس بانکونو د فوټبال نړیوال جام د 2013 او 2022 کلونو د سیالیو د قربتو په اړه څېړنو کې د پیسو سپینولو د 350 احتمالي پیښو راپور ورکړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي سمانتا پاور کانګرس ته ډار ورکړ کله ایران سره د اټومي موافقې وروسته تهران خپل اټومي فعالیتونه بند نه کړي په اسانۍ سره به بیا پرې بندیزونه ولګېږي. کرملن وایي روسیه نه غواړي چې له لویدیځ سره د وسلو په نوي قیمتي سیالۍ کې داخله شي او دا ځکه په دې کار سره د هیواد اقتصاد ته زیان رسیږي. په یمن کې رقیبې ډلې د یو اوربند لپاره د ملګرو ملتونو د سولې په خبرو کې په ګډون سلا شوي خو یو هیئت د سې شنبې په ورځ وویل د اوربند په جزئیاتو خبرې کېږي. او په یوې نوې څېړنه کې ښودل شوی چې په 2014 کال کې د شخړو تاوانونه 14.3 تریلیونو ډالرو ته رسېدلي چې دا رقم د ټولې نړۍ د ناخالص عاید په سلو کې 13.4 برخه ده.
لا جانا خاله کوزی مننه کوو چې د سیمی او نړۍ او همدارنګه د افغانستان د مهمو خبرونو سرټکی درته وړاندې کړل. وس هم څو سپورتي خبرونه چې د کابل سټډیو زموږ همکار وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
له ازادي راډیو څخه مو د دې مهال ورستیو سپورتي خبرونو ته هرکلی کوم. د افغان کلب د فوټبال ټیم وکړای سول چې د نجونو د اختصاصي تورنمنت په سیالیو کې قهرمانی خپل کړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر علي کاظمي ازادي راډیو تول چې د افغان کلب ټیم وکړای سول چې درې د صفر په وړاندې د عدالت ټیم ته ماتې ورکړي. نوموړي زیاته کړه چې په دې سیالیو کې مدینه د اوو ګولونو پور کولو سره د شی ګول وهونکي د عدالت ټیم لوبغاړي ماسمه مخلص د شی لوبغاړي او د اسمايي ټیم لوبغاړي سیدا د غوره ګول ساتونکو په توګه وپیژندل شو. د نجونو د فوټبال اختصاصي سیالي په کابل ښار کې دا ټول ټیمونه ترمنځ لیوي او نه راهي سي پیل سيوي چې نن پایته ورسېده. ټاکل سوی دی چې د رګبي پایلوبي او نیمه پایلوبي سیالي نن په کابل کې ترسره شي. د رګبي فدراسیون سکرتر جنرال حارث رحماني نن ازادي راډیو ته وویل چې د خراسان افغان شاهین خیرخانه او ستارهای 14 ټیمونه به په نیمه پایلوبه کې سیالي وکړي. نو مور زیاته کړه چې د دې سیالي نتیجه به نن نا وخت معلومه شي. د شاغلي رحماني په خبره دغه سیالي د افغانستان اولمپیک په کمیټې کې د رګبي فدراسیون د شامل لیدو د منځنی په هدف تر سره کیږي. په کابل شهر کې د رګبي لوبي دوه ورځې مخکې پیل او نن به پایته ورسیږي. او د تورزونو جنو ملي ټیم نن د 15 لوبغاړو په ټاکلو سره بشپړ شو. د بدني روزنی د ریاست مشر سید نصیر مجا ازادي راډیو ته وویل چې سیاموي عزیز یار، منیجا فقیدزاده او مریم په ترتیب سره په دوه لوبو کې لومړی، دوهم او دریم ځایونه خپل کړی دي. نوموړي زیاته کړه چې د ملي ټیم د ټاکلو لپاره د 15 لوبغاړو په ګډون دغه لوبو درې ورځي وخت ونیوي.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو نه واوریدل. دوستانو تاسو کولی شئ چې په رادیو سربیره زموږ خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې هم واوري او همدارنګه زموږ مطالبه ولولي. ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د دې خبري سات په پاتې برخه کې د ریپورتونو مطالبه لرو. افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د ایرلند د راک موسیقي پیژندل شوې ډلې د یوټیوب په شمال د ډلې یوټیوب په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زنداني سیاسي فعالانو خبریالانو د ازادۍ غوښتنه وکړي. افغان پولي ته څیرمه د باجول ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسۍ یو ښوونځی په بمونه الوزولی دی. او د هند او پاکستان د صدراعظمانو ترمنځ د وروستیو تلیفوني خبرو حال هم درکو. دوستانو د افغانستان په اړه څو ریپورټونه لرو، خو مخکې له دینه چې د افغانستان ریپورټونو ته ورشو، ګاونډي هیواد پاکستان ته ځو. افغان پولي ته څیرمه باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلومه وسلوالو د دې ایجنسۍ د بر مامون په کړیګال نومي سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې. له پېښوره پرې د ازادي راډیو د خبریال زبي شفق ریپورټ اورو.
افغان پولیس سیرما د باجوړ ایجنسۍ په قبایلی سیمه کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د چهارشنبه په شپه د ایجنسۍ په بر محمود پتنګي ګړیګال سیمه کې یو دولتي ښوونځی په بمونو الوزولی چې په نتیجه کې د ښوونځي ودانۍ په بشپړه توګه له منځه تللې ده. د چارواکو په وینا وسلوالو د ښوونځي په ودانۍ کې له مخکې نه چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي وو چې د شپې ناوخته بیا د ریموټ کنټرول په ذریعه الوزولی دي. د باجوړ ایجنسۍ یو ځای خبریال سلیم خان چې پیښې له نږدې څارلې، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي ځواکونو په سیمه کې تر دغه پیښې وروسته سیمه محاصره کړې او تلاشي عملیات هم پیل کړي دي.
د هیډکوارټر ښار نه تقریبا 22 کیلومتر فاصله کې تحصیلي لوی مامون علاقه ګړیګال کې نامعلوم شخص پسندو بیګا سره پرایمري سکول ته بمونه شو چې هغه بلاس و، هغه ته نقصان خو زیات رسېدلی دی. او سکیورټي پوسټ د علاقه ګیره کې اخیستې
په عین حال کې ځایي امنیتي چارواکي وایي چې د چهارشنبه په ورځ دغه ښوونځي ته د ورتلونکي جګپوړي ځایي دولتي چارواکي محمد حسیب پر موټر هم د سړک غاړې بم چاودنه شوې چې په نتیجه کې دغه چارواکي موټر له منځه تللی او نوموړی پکې ټپي شوی دی. باجوړ ایجنسۍ افغان پولیسو سیرما پرته قبایلي سیمه ده چې د افغانستان له ختیځ ولایتونو سره نښتې اوږده پولې لري او وخت ناوخته پکې د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې هم رامنځته کیږي. ویل کیږي چې په دغه سیمه کې د پاکستاني وسلوالو طالبانو په ګډون د یو شمیر نور وسلوالو ډلې جنگیالي پټ دي چې نه یوازې په قبایلي سیمو بلکې په افغانستان کې هم ترهګریز فعالیتونه کوي. افغان پولیسو سیرما په قبایلي سیمو کې پر ښوونځیو د بریدونو لړۍ له 2000 میلادي کال راهیسې روانه ده چې تر دې دمه پکې وسلوالو سلګونه ښوونځي او نورې دولتي ودانۍ له منځه وړي دي.
دوستانو، و موریدل چې په باجوړ ایجنسۍ کې وسلوالو کسانو یو حکومتي ښوونځی په بمونو الوزولی دی. په ورته وخت کې په داسې حال کې چې د پاکستان او هندوستان ترمنځ په دې وروستیو کې ناندرو زور اخیستی، د هندوستان صدر اعظم نریندر مودي خپل پاکستانی سیال نواز شریف ته تلیفون کړی دی او هغه ته یې د روژې د میاشتې د رابره کېدو مبارکي ویلې. دا تر وروستیو ناندرو وروسته د دواړو لورو د اړیکو د اده کېدو خواته د پام وړ ګام ګڼل کېږي. په دې اړه تفصیل تر یوې لنډې خبرتیا وروسته. دا پاکستان د صدر اعظم نواز شریف دفتر وایي دواړو مشرانو 15 دقیقې خبرې وکړې چې پکې نریندر مودي نواز شریف ته د روژې د میاشتې په مناسبت مبارکي وویله. دا نواز شریف له دفتر خبره شوې خبر پاڼه د دې دواړو مشرانو د ټلیفوني خبرو په اړه زیاتوي. د هند صدر اعظم په خپلو خبرو کې ویل چې حکومت یې د ښه نیت پر بنسټ نیول شوي پاکستاني کب نیونکي خوشي کوي او له پاکستان سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. دا پاکستان او هند مشران دا ټلیفوني خبرې په خپلو کې له هغه لفظي شخړې وروسته کوي چې په بنګلاديش کې د نریندر مودي له څرګندونو او په میانمار کې له بمباریو راوروسته یې زور واخیست. په عین حال کې هند او پاکستان چې له لسیزو راهیسې یې اړیکې خرابې دي، په دې وروستیو کې وار بیا یو بل د تروریستي ډلو په ملاتړ هم تورن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم ویلي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره غږېدلی او هغه سره د هند او پاکستان ترمنځ د اړیکو د وروستۍ ترنګلتیا په اړه خبرې کړي. نوموړي زیاته کړې د دوی ترمنځ د اړیکو خرابي زموږ ټولو لپاره د اندېښنې وړ ده. د په وینا دا دواړه ډېر مهم هیوادونه دي چې د سیمې په مسلو کې حیاتي رول لري. له انګلستان څخه د 1920 میلادي کال له خپلواکۍ را وروسته هند او پاکستان درې ځلې د کشمیر د سیمې پر سر خپلو کې جګړې کړي. د نواز شریف دفتر په خپل خبر پاڼه کې زیاته کړي. له مودي سره د خبرو پر مهال نواز شریف ټینګار وکړ چې پاکستان او هندوستان باید اختلافات او جنگونه هیر کړي او د سولې او همغږۍ په لور مخکې ولاړ شي. مودی د خپل ټویټر اکاونټ له لارې ویلي چې د افغان ولسمشر اشرف غنی او د بنگلاديش له صدر اعظم شیخ حسینی سره هم د روسیې د میاشتې په مناسبت د خو هیلو د وړاندې کولو په خاطر خبرې کړي. نوموړي د خپل رسمي ټویټر اکاونټ له لارې د پاکستاني کب نیونکو د خوشکېدو پخلی هم کړی او زیاته کړې ده دا کب نیونکي به دا مبارکه میاشت له خپلو کورنیو سره تېره کړي. وروسته د نواز شریف دفتر هم د یو شمېر هندي کب نیونکو د خوشکېدو اعلان وکړ، خو یو لوري هم نه دی ویلي چې څومره شمېر بندیان به خوشې کړي. دا چې په عربي سمندرګي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي کرخه په اسانۍ نه معلومیږي او کب نیونکي کښتۍ په هغه ټکنالوژۍ نه دي سنبالې چې د دې کرخې موقعیت ورڅرګند کړي، نو ډېر کله هندي او پاکستاني کب نیونکي د یو بل اوبو ته اوړي چې د چارواکو لخوا نیول کېږي او بندیان کېږي. د دواړو هیوادونو ترمنځ خرابې ډیپلوماټیکي اړیکې د دې سبب کېږي چې دا نیول شوي کب نیونکي تر ټاکلي وخت هم ډېر د یو بل په زندانونو کې د کلونو لپاره پاتې شي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړې بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتې افغان کډوال وایي په اوس وخت کې تر بلې هرې موسسې سیف د چلډرن له دوی سره زیاتې مرستې کولې چې که د دې موسسې کار ودرېږي د دوی ژوند به ډېر ورسره اغېزمن شي. بارکوال میخیل په دې اړه له افغان کډوالو سره غږېدلی او له کوټې دا رپورټ راستولی.
د پاکستان د کورونا چارو وزارت د تیرې پنځشنبه په ورځ نړیواله مرستندوی موسسه سیو د چلډرن چې د ماشومانو د تعلیم او روغتیا په برخه کې کار کوي په پاکستان ضد فعالیتونو تورن کړه او د دې موسسې د دفترونو د تړلو امر یې کړی دی. سیو د چلډرن له افغان کډوالو سره هم مرستې کوي او په کمپونو کې د تعلیم او روغتیا په برخه کې ورته اسانتیاوې برابرې کړې دي. که د دې موسسې دفترونه وتړل سي پر افغان کډوالو به یې اغېز څوي. د نوي سرانانو کیمپ یو ځوان داود خاورین وایي
دلته تقریبا یو سلو څو معلمین دلته دی، یو سلو پنځه، یو سلو لس. د دې ټولو تنخوا چې وه هغه سیف د چلډرن ورکوله. او دغه شاګردان چې کوم دي دلته چې لیک لوست کوي، د دې په نوي کې سره هم په سکولو کې چې هغې کې ګرد جنګل کې تر کومه حده پورې زه معلومات لرم، د دې ټولو د کتابونو د کرتاسي وتاکونو او د نور مرستې هم سیف د چلډرن نه دي درېغه ودي ورسره کړي. که چیرې سیف د چلډرن د پاکستان د حکومت تخوا څخه وتړل سي، نو دا به د نوي کې سرانان په شمول د ټولو مهاجرینو چې پاکستان کې اوسېږي د هغوی پر تعلیم باندې به ډېر منفي تاثیرات پرې باسي.
د سرخاب کیمپ په یو لیسه کې معلم نقیب الله قانوني وایي د افغانستان د پوهنې وزارت د مهاجرت په چاپیریال کې له دوی سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرستې نه کوي او دلته ټول ښوونځي او لیسې د سیو د چلډرن موسسې په مالی مرستو فعال دي. وایي که دا مرستې هم په ټپه ودرېږي، افغان کډوال چې تر څو په پاکستان کې وي اولادونه به یې له زده کړو بې برخې پاتې سي.
یوازې سیو د چلډرن دی چې موږ ته زیات خدمت کړی د تعلیم په اړه او زموږ ټول شاګردان در روزلي دي. تقریبا موږ د خپل مکتب څخه یو سل دوه څلوېښت استادان لرو چې ورکړیم دي او اته څلوېښت لوړو تحصیلاتو موږ خلک استول چې هغه د طب په بخش کې، د انجینرۍ په بخش کې. که چیرته خدای نخواسته دا وتړل شي لاړ شي، زموږ د افغانانو هیله به د خاورو سره بیا یو ځل خاورې شي.
د سرخاب کیمپ د یوې بلې لیسې سرمعلم داروخان وایي د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر خو نن سبا له افغان کډوالو سره د تعلیم په برخه کې هیڅ مرسته نه کوي. وایي سیو د چلډرن هم په دې وروستیو کې خپل کارونه تر پخوا ټکنې کړي وو، خو که دا هم ختم سي نو دوی بلې هیڅ یوې مرستندوی موسسې ته د مرستې هیله نه لري.
بل داسې ذریعه نشته چې د چلډرن ځای ونیسي، مګر خبره دی داسې په څنګ کې نیمګړتیاوې هم لري. اواز موږ تقاوت ګرځول ځکه یو انسان موږ ته راکاوت هغه چلډرن راکوي دا تقاوت یې وګرځوي. دوه مې زموږ اسناد موږ سره وعده کړی وو چې ستاسو معلمین ته موږ د افغانستان په معارف کې د اسناد رسمي کوو، پر دې تاله تیار کړی ده. او بل زموږ څخه ډبل شیټ معاش په سات دغه دی وعده سوی وو چې ډبل شیټ معاش په دولس میاشت کې اجرا کېږي، دا نه ورکوي.
په پاکستان کې د ماشومانو د ژغورنې یا سیو د چلډرن موسسې ویاند سید احمد ازادي راډیو ته وویل دوی د بلوچستان او پښتونخوا له ایالتي حکومتونو سره په ګډه کار کاوه او د افغان کډوالو په کیمپونو کې د تعلیم او روغتیا لپاره ځانګړې سوې بودیجه هم ایالتي حکومتونو ورکوله او پر مخ هم باید افغان ماشومان له تعلیم او روغتیایي اسانتیاوو بې برخې نه کړي.
افغان جو مهاجرین ہیں ان کے بچوں کو ان
د افغان کډوالو بچانو ته د تعلیم او میندو ته د روغتیا په برخه کې موږ مرستې ورکولې. دا تر هغه وخت و چې موږ له ایالتي حکومت سره کار کاوه، خو اوس موږ د حکومت له پریکړې سره سم په بلوچستان او پښتونخوا کې خپل کارونه پای ته رسوو او ایالتي حکومتونو ته مو دا خبره کړې چې تاسو نوی همکار پیدا کړئ چې له دغو ماشومانو او میندو سره چې موږ یې د تعلیم او روغتیا غم خوړلی و مرسته دوام ولري. موږ د می په پای او د جون په پیل کې دوی ته یو لیک هم لیږلی چې دوی ترلاسه کړی او د دغو ایالتونو د روغتیا او پوهنې وزارتونو بل افغان کډوالو ماشومانو او میندو سره د تعلیم او روغتیا په برخه کې مرستې کوي. د یادونې وړ ده چې درې ورځې وړاندې پاکستاني رسنیو خبرونه خپاره کړل چې د دې موسسې د دفترونو د تړلو پریکړه بیرته اخیستل شوې ده، خو د پاکستان د کورونایو چارو وزیر چودري نثار علي خان وړ مورځ دا خبرونه رد کړل او ویې ویل چې حکومت یې د کره شواهدو په اساس د سیو د چلډرن د دفترونو د تړلو او بهرنیو کارکوونکو ته یې په 15 ورځو کې له پاکستانه د وتلو پریکړه کړې ده.
و موریدل چې د پاکستان حکومت وایي د سیف د چلډرن مرستندوی موسسې د تړلو پریکړې بیرته نه ده اخیستې. بلوچستان میشتې افغان کډوال وایي د دې موسسې تړلو د دوی پر ژوند اغیز ځکه کړی چې دې موسسې دوی سره په بیلابیلو برخو په ځانګړې توګه د ښوونې په برخه کې ډېرې مرستې کولې. بلخواته د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ تیزه شوې او یوازې په تیرو شپږو میاشتو کې نږدې 40,000 کسان بیرته هیواد ته ورستانه شوي. د وزارت چارواکي وایي ډیر مهاجر له پاکستان او ایران څخه ورسي چې افغان حکومت او کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیار د راتلو سره سم دوی ته د مرستو لړۍ پیلوي. زموږ همکار یوسف خان زدران په کابل کې له یو کمپ لیدنه کړې ده، د سره په سټوډیو کې دی او له سټوډیو نه نور تفصیل په دې اړه دراوري.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو د راتلو لړۍ نږدې 3 برابره زیاته شوې او حکومت په خپله خوښه د کډوالو بیرته راستنیدو ته خوشاله دی. د کډوالو وزیر سید حسین عالمی بلخی چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د یو این ایچ سی آر له استازو سره یو ځای په کابل کې د راستنیدونکو کډوالو د مرستندویه کمپ څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل هیواد ته د کډوالو باعزته راستنیدنه د ملي وحدت حکومت له مهمو پلانونو څخه ده. نوموړي وویل حکومت پلان لري چې سږ کال تر 1,00,000 کسانو پورې مهاجر بیرته هیواد ته راستنه کړي او د اټکل له مخې دا لړۍ سمه روانه ده. ښاغلی بلخي وایي د کال له پیل څخه تر اوسه په شپږو میاشتو کې څه د پاسه 40,000 کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي چې د دوی له تمې لوړه شمېره ده.
الحمدلله سږ کال د راستنېدونکو کډوالو وضعیت ډېر ښه دی. د تېر کال په مقایسه ویلی شو چې له 2 یا 3 برابره هم دا شمېره ډېره شوې ده. په 2014 کال کې موږ په ټول کال کې 1,000 کډوال درلودل، خو سږ کال تر اوسه یوازې په شپږ میاشتو کې د 40,000 څخه ډېر راستنېدونکي لرو.
نوموړی وایي دا کډوال تر ډېره په خپله خوښه راځي، خو دا یې هم ومنله چې په غیر مستقیم ډول په 2 ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران کې په افغانانو یو لړ فشارونه هم موجود دي. له دې سره افغان کډوال چې له مودو وروسته هیواد ته راغلي او د یو این ایچ سی آر د پلچرخي په کیمپ کې پیسو اخیستلو ته په قطار ولاړ وو، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل هیواد ته په راتلو خوښ دي. دوی وایي د نړیوالې ټولنې لخوا ورسره مرستې شوې او هیله لري چې حکومت به هم خپلې ژمنې عملي کړي.
راغلی مزر پنجاب یم د لوګر دی ولایت او ماته دغه $200 مې لاوس. پنځوس کاله مهاجر وزن په افغانستان پاکستان کې تیر کړی ده او نن شپږم ورځ په افغانستان ته راغلی یم. نو موږ دغه خوښ د حکومت غواړو چې موږ ته ځکه مراکې سرپناه مراکې مرسته موږ سره وکړي.
نوم یې اصل خان دی، د شیرخان زوی یم، ولایت د بغلان یم. شروع سن 1.5 کاله کې مهاجر شوی یو. نو اوس ګورو چې الله پاک موږ سره څه کوي، حکومت رئیس مجرون مرسره تکي.
افغان حکومت ویلي چې هرې راتلونکي کورنۍ ته به په خپل ولایت کې یو نمره ځمکه ورکوي او په اوږده مهال کې به د دوی د زراعتي ځمکو او مشغولتیا غم خوري. له دې سره د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو کمشنری یا یو این ایچ سی آر وایي اوس مهال هر راتلونکي کډوال ته شاوخوا $200 د راتللو کرایه او ځینې نورې مرستې د هیواد دننه توزیع کیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مشرې مایا امیر تونګا د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هیواد ته د راتلو په اړه د کډوالو پریکړه یوه پر ځای پریکړه ده او دا اداره به تر اوږده مهاله د دې کډوالو سره خپلې مرستې جاري وساتي.
دا ډېره ښه فیصله ده چې هیواد ته د ستنېدونکو لخوا شوې. دوی ډېری د 1.5 کلن بیلتون وروسته هیواد ته راغلي. دوی تیار دي چې د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي. موږ د دوی د جرأت ستایو او ورسره مرستې کوو.
د یو این ایچ سی آر د معلوماتو له مخې د 2002 میلادي کال رئیس 6 میلیونه کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% جوړوي بیرته هیواد ته راستنه شوې دي. له دې سره افغان حکومت وایي چې میلیونونه نور افغان چې ډېر شمېر یې په پاکستان او ایران کې میشتي لا هم د کډوالۍ شپې تیروي، خو حکومت د دوی باعزته راستنېدنې ته ژمن دی.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه.
دوستانو خبرته مو د امریکا غږ شنه راډیو اوریده خو زموږ غږ لازاده راډیو نوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي د سیاسي توافق لمخې د جرګې د کاري مودې تمدید ته حاضر نه دي. د دې جرګې اداري هیئت وایي هغه وخت ورته د جرګې د کاري مودې تمدید دل د منلو وړ دي چې حکومت ټول پخواني صلاحیتونه ولسی جرګې ته ورکړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اساسي قانون له مخې د ولسی جرګې کاري دوره دوه ورځې وروسته پای ته رسیږي، د دې جرګې اداري پلاوی وایي چې د یادې جرګې دوره دې له حقوقي پلوه له ټولو قانوني صلاحیتونو سره تمدید شي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د چهارشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د حکومت ټولې هغه فیصلې چې د اساسي قانون خلاف دوی ته د منلو وړ نه دي.
هغه حکومت چې د سیاسي جوړجاړي له مخې منځته راشي د قانون خلاف دی. دا چې ملت حکومت منلی دا په دې معنی نه دی چې موږ هر حرکت چې دولت او د حکومت مشران یې کوي خلک دې غلي وي.
په ورته وخت کې د دې جرګې لومړی منشي عبدالروف انعامي ادعا کوي چې حکومت غواړي د ولسی جرګې په ګډون ټول حقوقي بنسټونه د سیاسي توافق له مخې خپل کار پرمخ یوسي.
هغوی خپل یو سیاسي توافق ته راغلل، اوس غواړي چې ټول حقوقي سازمانونه سیاسي کړي، څو د افغانستان خلک ووایي چې یوازې موږ نه یو چې د سیاسي توافقات له مخې راغلي یو. که چیرې په حقوقي لحاظ د ملي شورا کار ادامه پیدا کړي، د سر صلاحیت، د استیضاء صلاحیت او هغه ټول صلاحیتونه چې په اساسي قانون کې دي موږ یې منو. پرته له دې موږ علاقمندي نه لرو چې د سیاسي نظر له مخې مشروعیت راکړي.
ولسی جرګه وایي چې د شنبې په ورځ به د ولسی جرګې د کار د تمدید په اړه د دې جرګې ځانګړې غونډه جوړه کړي او د دې جرګې کاري موده به له قانوني پلوه وارزوي. د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیامې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوي استازي په کار پیل کوي. ټاکل شوی و چې د ولسی جرګې انتخابات د روان کال په پسرلي کې وشي، خو د جمهوري ریاست د انتخاباتو د راولاړه شویو ستونزو له امله وځنډېدل. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر حقوقي سلاحکار ویلي چې ډېر ژر به د ولسي جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه حکومت پریکړه وکړي. بلخوا د انتخاباتو د بهیر د ټینګښت لپاره د افغانستان د مدني ټولنو شبکه یا اکسین مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د سرطان په لومړۍ نیټه خپل کار پیل کړي. د دې شبکې غړی محمد شعیب په دې اړه وایي:
د ولسی جرګې د غړیو د کار دوام د مشروعیت په برخه کې اوس مهال اندېښنې رابرسېره شوې دي. د ملي یووالي حکومت باید دا اندېښنې زر تر زره حل کړي. دا مهمه ده چې د ولسی جرګې موده دوامداره پاتې نه شي، ځکه د ولسی جرګې نشتوالی کېدای شي په نړیواله او ملي کچه د انتخابي افغان حکومت د مشروعیت په اړه پوښتنې رابرسېره کړي.
په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال بیان وایي چې د ولسی جرګې د کاري مودې د تمدید په اړه د حقوقي لارو د پیدا کولو په اړه بحثونه روان دي. جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل د راتلونکي شنبې په ورځ به د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په رسمي ډول په خپل کار پیل وکړي. د اکسین مسؤلین ټینګار کوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون دې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره یو کاري کړنلاره جوړه او عملي کړي. دوی د ملي وحدت حکومت له چارواکو غواړي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات او سرچینې برابر کړي او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې څخه ډډه وکړي.
دوستانه اوس هم زو ننګرهار ته چیرته چې د تیرو څو ورځو راهیسې برېښنا ځکه نشته دی چې په نغلو کې د برېښنا بندونه پرې شوي دي. په دې اړه به نور له شاه محمود شینواري نه واورو.
له تیرو درې ورځو راهیسې له نغلو څخه ننګرهار ته د تیرې شوې برېښنا مزي د اوزبین په سیمه کې قطع شوي دي. د ننګرهار د برېښنا رئیس انجینر محب الرحمن مومن ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مزي د کابل د سروبي ولسوالۍ د اوزبین په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو لخوا قطع شوي او لامل یې دا ښودلی که چیرې د دوی سیمې ته برېښنا ورنه کړل شي دوی به اجازه ورنه کړي. نوموړي وویل چې دوی په پرلپسې ډول د یادې سیمې د قومي مخورو په منګړتوب وسلوالو سره خبرې کړي او هڅې روانې دي چې هغوی ته قناعت ورکړي او د برېښنا مزي بیرته تیر کړي.
موږ د دې خلکو سره نن د دوی د وزبین د سپینګیرو سره غونډه درلوده په سروبي ولسوالۍ کې چې د سروبي ولسوال صاحب حضور درلود، د هغوی سره هم دا مسله شریکه کړه او موږ خپل تعهد بیا ورسره یو ځل بیا تازه کړ او ما خپله غاړه واخیسته چې باید د وزبین ته چون را روانه دا ډیره سخت ګرمي د پروژه کې اول ته کار کول پدې تپو کې وګرونو کې ناممکن دی، ډیر سخت ستونزمن دی. نو موږ یو خط ورته ورکړ چې د روژې د تیرېدونکو وروسته به ان شاء الله موږ به وزمن په منطقه کې د برق رسونې کار شروع کوو. د یو شپکه سو کمیسون په ذریعہ باندې دوی ته ورولې غل موږ منتظر یو چې هغه موږ ته بیرته د خپل لاین د وسلولو اجازه راکړي او وروسته د اختر نه به ان شاء الله موږ په خپل وعده باندې متحد یو ورته کار شروع کوو.
مومن وای هغه مهال چې د اوزبین د سیمې څخه برېښنا تیرېدا د هغه سیمې خلکو سره ژمنه شوې وه چې دوی ته به هم برېښنا ورکوي، خو د ده په خبره یوازې پایې تیرې شوې ولې برېښنا نه ده ورکړل شوې.
زموږ داخلي هغه دولتي سیستم داسې ایجاب کوي چې د اوزبین مربوط د کابل شو او بادپخ چون د لغمان مربوط دی د ننګرهار د برېښنا پورې مربوط کارونه شو. بادپخ په سیمه کې زمونږ عملاً کارونه روان دي او ښه په شدت سره روان دي. موږ په بادپخ په سیمه کې هیڅ نوع مشکل نه لرو او خلک هم زموږ سره متحد دي او موږ هم په خپلو کارونو کې موافق روان یو. صرف د وزبین مسله، وزبین د کابل مربوط کیږي، هغلته پایشانی شوې ده، پای نصب شوې دي، منتها د براکټو د انسلیټرو د نصب او لاین کشۍ په مورد کې په هغې ځای کې واقعا لږ سلنګاري شوې. هغه دا چې هغه پای یو چاته په قرارداد ورکول شوی وی او ډیر زیات وخت پر باندې ونیو، خو اوس فعلا د پاره دغه وزبین منطقې ټول هغه اجناس چې ورته ضرورت دي هغه خریداري شوی دي، فعلا په برق کابل کې موجود دي او په نږدې وخت کې ورته انتقال شي.
له نغلو څخه ننګرهار ته د تیر شوی برېښنا مزي داسې محل قطه شوی چې له یوې خوا په ننګرهار کې ګرمي شاوخوا 40 درجو ته رسیږي او له بلې خوا د روژې مبارکه میا شروع کیدونکې ده.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی زموږ ځنګړي خبری سات خبرونه ته وګورئ. د خبرونه په ورستیو دقیقو کې د ایرلاین د راک موسیقي پیژندل شوی ډلې یوټو په شمالي امریکا کې د کنسرت پر مهال خلکو غوښتل چې په آذربایجان کې د زندانی سیاسي فعالانو او خبریالانو د آزادۍ غوښتنه وکړي. د آزادۍ اروپا آزادۍ رادیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات به د فرشتې جلالزئی په رپورټ کې واورو.
د یوټو د مخی سندرغاړي بونو له خلکو غوښتنه وکړه چې په آذربایجان کې د زندانی خبریالانو او سیاسي فعالانو د ازادۍ لپاره غږ اوچت کړي. بونو د ستیج پر سر د زرګونو خلکو په وړاندې د ازادي راډیو د خدیجه اسماعیلوه او د یو شمېر نورو زندانی فعالانو انار محمد لی، لیلا یونس، رسول جعفروف او انتقام علیف نمونه واخیستل. د هغوی عکسونه د پروجکتور په مرسته خلکو ته ور وښودل سول او بونو وویل د ازادي جوړونکو ته سلام، راځئ د افریقا لپاره سندرې وبولو. زموږ شپږ ملګري دا شیبه د زندان د دروازو شاته دي او جرم یې دا دی چې خپل فکر بیان کړی دی. د یوټو ډلې د آذربایجان ولسمشر الهام علیف ته دا پیغام درلود چې ولسمشر ښاغلی علیف ته وایو چې که زموږ له دغو ملګرو سره کومه ناوړه پېښه وسي مسؤلیت به یې ته لري. د یوټیوب پر ویبپاڼه هم ویل شوي چې د افریقا نړیوال سازمان ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې په باکو کې د اروپایي اولمپیک د سیالیو مراسمو ته استازي ورواستوي. د بشري حقونو د څارنې د نړیوالو او سیمه ییزو سازمانونو د یوه ائتلاف سپورت د حق لپاره ادارې ویلي چې نړیوال باید په آذربایجان کې روانو حالاتو خبر شي.
چی خواهد بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمدن کل تنظیمای زور است جبریز
جانت خواه باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگه
دیده پاره جی پا افغانستان که مداخله تونیشی
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام
ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پچپو که در امواج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی راژیو نواوره.
دوستانو سبا د پنځشنبه ورځ ده او په سباتنی خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې تاسو کولای شئ چې د افغانستان د سولې په اړه د روانو هلو ځلو وروستی حال واورئ. وخت په یاد لرئ سبا له دریو نه تر پنځو پورې د ازادۍ په څپو کې خبرونه. تاسو د ازادۍ رادیو ځانګړي خبري سات خبرونې ته غوږ کړئ. دا هلمند د کجکی ولسوالۍ امنیه قومندان ملا فیض الله خوندوی په کجکی کې جنگ دوام لري او تر دې دمه 15 وسلوال او 3 تنه د افغان پوځ سرتیري وشل شوي. کونړ کې هم امنیتي چارواکي وایي په لسګونو وسلوالو په مروره ولسوالۍ کې د دوی پر امنیتي پوستو برید کړی دی. د کونړ روغتیایي چارواکو روغتونونو ته د 15 ټپیانو د ورړلو خبره کړې ده. ویل کېږي چې یوه کوچنۍ نجلۍ د سختو ټپونو له کبله ساه ورکړې. افغانستان ولسی جرګوی د سیاسي توافق له مخې د جرګې د کاري مدیری تمدید ته حاضر نه دي. او افغان پولیس ته څرما ده باجوړ جنسي په قبایلی سمو کې چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د دې جنسي یو حکومتي خونځه په بمونو الوزولې ده. دوستانو دا خبري سات په همدې ځای پاتې ترسو.